مراجعه کنید. آدرس ما است azadiradio.com.
بیا هم ستړي مشي په مخړې د دې سات خبرونو ته. زه اجمل اندیم. په کابل کې ارزو تلویزیون له نشته درې میاشتو وروسته د فعالیت اجازه ترلاسه کړه. د ارزو تلویزیون رئیس بصیر عبید د افغانستان د خبریالانو مرکز ته وویل چې نن سهار د یولس بجو شاوخوا ته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د دوی د دفتر مهر لاک مات شو. د امر بالمعروف او استخباراتو کارکوونکو د لندې په 14مه د دې تلویزیون دفتر بند کړ او تورې پورې کړ چې غیر اخلاقي سریالونه خبرول. هغه وخت د طالبانو استخباراتو د دې تلویزیون وطن کارکوونکي هم توقیف کړل چې دوه اونۍ وروسته یې په ضمانت خوشې کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د ارزو تلویزیون دفتر د بیا پرانستل کېدو هرکلی کړی، خو په تیرو شپږ اتیا ورځو کې چې دا رسنۍ بنده وه دا چاره د ازادو رسنیو له حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د افغانستان د اوبو د بحران په اړه یو نندارتون پرانستی و. دا پنځه ورځنی نندارتون چې د دوشنبه په ورځ پیل شوی و تر پرون پورې پرانستی و. یوناما پر خپله فیسبوک پاڼه په یو بیان کې لیکلي چې د دې نندارتون تمرکز د افغانستان د اوبو پر بحران و چې د سختې وچکالۍ، اقلیمي بدلون، لسیزو جګړو او زیربناو د ویجاړېدو له امله رامنځته شوی او مخ په زیاتېدو دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې طالبان هڅه کوي د پاکستان د خاورې دننه امنیتي پوستې جوړ کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان شفقت علي خان د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې خبری غونډې ته یوه اونۍ وروسته تر دې دا تور پورې کړ چې د تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره بنده شوې ده. طالبانو که څه هم تازه د نوموړي پر څرګندونو تفسیره نه ده کړې، خو تر دې مخکې دا رپورټونه رد کړي چې ګوندې د ډیورن کرښې اغاړه دي د تاسیساتو د جوړولې هڅه کړي. طالبانو ویلي دي چې دوی د ډیورن کرښې د افغانستان په خوا کې د تاسیساتو په جوړولو بوختي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی نن د برتانیا له صدر اعظم سره په لندن کې ګوري. د برتانیا د صدر اعظم دفتر په یو بیان کې ویلي چې دا لیدنه کتنه یو ورځ مخکې تر دې ترسره کیږي چې ټاکل شوې ده لندن کې د اروپا سرمشریزه جوړه شي او پکې د اوکراین د سولې پر موضوع بحث وشي. د اوکراین او برتانیا مشان وروسته تر دې خبرې سره کوي چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د غونډې پر مهال د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی لانجه راپورته شوه او ولسمشر ټرمپ خبرداری ورکړ چې د اوکراین په جګړه کې به د کیف لملاتړ لاس واخلي. زیلنسکی د برتانیا له صدر اعظم سره نننۍ غونډه یو فرصت ګڼي چې لندن پر واشنگتن فشار راولي سو د اوکراین په جګړه کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په خبرو باور ونه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
ترشنه آسمان لاندی
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او زمونږ د ټولنیز او پانو قدرمنو لیدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. یو ځل بیا زه فرشته سهاک تشنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بنن پر دې وغږیږو چې د روژې مبارک میاشت را رسیدلې ده او نن لومړۍ ورځ ده. په افغانستان کې او په ټولو اسلامي هیوادونو کې دغه ورځ د روژې مبارک لومړۍ ورځ ده. په دغه غږیږو چې په افغانستان کې په دغه ورځ او په دغه میاشت میاشت کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي، د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی، او د دې وسنه لري چې لومړني خوراکي توکي راونیسي. نو په خبرونه کې غږیږو په همدغه موضوع، او په دې به هم غږیږو چې په افغانستان کې هغه خلک چې وسه لري، اقتصادي توان لري، څنګه کولای شي په ټولنه کې خپل خلکو سره مرسته وکړي. د نن په ټولنه کې له روژې مبارک میاشتې د فلسفې نه په استفادې سره د نورو سره مرسته وکړي. په همدغه موضوع مو په خبرونه کې قدرمن میلمانه هم راغوښتي دي. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې موږ سره اړیکې ونیسئ. د خبرونه په لړ کې به زه تاسو ته د خبرونه د اړیکې شمیرې هم وایم. اوس هم د خبرونه میلمانه تاسو ته معرفي کوم. په خبرونه کې نن را سره د دینی عالم او د پانتون پخوانی استاد فضل هادی وزین را سره میلمه دی، او د دې ترڅنګ د کابل نه د شریعتو پانځي استاد خالد سراج دی، او همدارس د پاکستان خبريال احسان الله احمد زید را سره چې هغه به هم را سره د په پاکستان کې د کډوالو په اړه هم را سره وغږیږي چې هلته روژه په کډوالو څنګه تیریږي، او وضعیت هلته څنګه دی، د قیمتونو په بیو به هم را سره وغږیږي. او همدارس فضل ربی حیدر افغان ځوان چې همدا مهال په افغانستان کې د هغه به هم را سره په افغانستان کې د خلکو پر وضعیت وغږیږي. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. خبرونه ته ډیره زیات مننه. د خبرونه په نیمایي کې به د جرمني نه جاوید مموزي د جرمني کې د افغانانو د فرهنګي ټولنې غړی هغه به هم را سره راشي، او هغه به هم موږ سره په دغه موضوع کې خبرې وکړي. او دا به راته وایي چې په اروپایي ملکونو کې وي هم غربي ملکونو کې میشت افغانان دغه میاشت څنګه لمانځي. وړاندې په همدغه موضوع غږیږو. قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. ډیره زیاته مننه. ورزو په سر کې استاد خالد سره اشتا. استاد سراج ډیره زیاته مننه چې خبرونه تر سره یې استي کور موادن. استاد سراج کدار ته وایي چې د روژې مبارک میاش مو څنګه په افغانستان کې پیل کړه، او وضعیت څنګه ده؟ فکر کوم څنګه چې تخنیکی همکار اشاره کوي استاد سراج اړیکه یې لا سم نه ده وسر شوې، د انټرنیټ ستونزه به خو ورزو. استاد وزین تاسو نام مننه چې خبرونه کې را سره یې استي. استاد په افغانستان کې څنګه چې تاسو هم خبر یاست، افغانانو اقتصادي وضعیت ډیر خراب دی، او په دغه میاشت کې مونږه 13 ورځ هم راپور درلود چې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. تاسو څنګه ارزوي که په سر کې اوریدونکو لیدونکو ته د خپل د روژې میاشتې د فلسفې په اړه لنډو غږیږئ؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
استاد په ډېرې بخښنې سره فکر کوم ستاسو انټرنیټ ستونزه لري، غږ مو سم نه اورو. کوشش کوو چې بیا هم استاد وزین سره مو اړیکه وصله شي، او فکر کوم بیا هم انټرنیټي ستونزه ولا. استاد وزین تاسو زما غږ اورئ؟ استاد ستاسو غږ ډیر خراب راځي، نه پوهیږم چې ستونزه به چیرته وي. ځای مو بدل کړئ، او یا هم د انټرنیټ ستونزه وي، غږ مو سم نه راځي. مهرباني. غټ مو ډیر خراب راځي. استاد تر څو چې ستاسو انټرنیټ جوړیږي بیرته تاسو ته راځو. استاد سراج ته به وشي. استاد سراج خبرونه ته ډیر ښه راغلاست. په سر کې کرا ته ووایي چې د روژې مبارک میاشت مو په افغانستان کې څنګه پیل کړه.
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او ټول اوریدونکو ته، او زما درون استاد جناب ډاکټر صاحب وزین، الله دې وکړي چې روژه هم پخې پیل کړي. په کابل کې الحمدلله روژه ډېر ښه په برنامې سره پیل شو، او غټ خوالی دا و چې ټول په یو اتفاق او په یو غږ سره چې اکثرا د افغانستان مسلمانان د سعودي عرب سره روزه نیسي. خوشبختانه د اوسنۍ حکومت هم اعلان وکړه او ټول په اتفاق سره روزه نیولې او ډېر ښه په ښه توګه پیل شوی دی الحمدلله.
ډېر زیات مننه استاد سراج. بیرته ورزو استاد وزین ته، انشاءالله چې اوس به انټرنیټ جوړي. استاد وزین، که اوس راته د روژې د فلسفې په اړه یو څه لنډ وغږېږئ چې اورېدونکي هم په دغه په پیل کې دغه موضوع باندې پوه شي. مهرباني. استاد ستاسو غږ شته خو غږ ډېر خراب دی، نه پوهېږو، فکر کوم چې د انټرنیټ ستونزه ده. غږ مو سم نه اورو استاد. استاد موږ به تاسو ته د تلیفون له لارې زنګ ووهو، د تلیفون له لارې به تاسو ته زنګ ووهو، کېدای شي غږ مو سم واخلو. مننه. کوشش کوم چې د تلیفون له لارې استاد وزین سره اړیکه وصله شي او هغه سره به په همدغه مورد کې خبرې وکړو. اوس ورزو احمدزی صاحب تاسو هم خبرونه تر ډیر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایي چې پاکستان کې روژه پیل شوې ده او کاله کتیرو کلونو غوندې پاکستان کې لکه تل هغوی یوه ورځ وروسته نیسي روژه، هلته وضعیت څنګه ده او که د خوراکي توکو په اړه راته وایي چې هلته قیمتونه څنګه دي؟
ډیره مننه تاسو ته او چې کوم دلته قدرمن میلمانه دي او د ازادۍ راډیو چې کوم لیدونکي دي ټولو ته سلامونه او نیکې هیلې. الله دې وکړي چې دغه د رحمتونو میاشت زموږ په ژوند کې تغیرات راولي او دغه کوم مشکلاتونه او مسایل چې دي دا په خیر سره حل شي. په پاکستان کې د تیر په سیر چې کوم پیښور دی په قبایلي ځینو سیمو کې نن روژه وله، همدا شان دي چې کوم افغانان دي دلته په اسلام آباد کې ځینې محصلین زه پیژنم د هغوی هم نن روژه وله. او د مسایلو په باره کې دلته په عمومي توګه چې کوم د دې ځای خلک هم دي د بیو د نرخونو د ګرانۍ سره ډېر په تکلیف کې دي، په عذاب دي. خو افغانان بیا په دې وجه ډېر زیات په عذاب دي چې دوی د دغه هیواد خپل اتباع نه دي، وګړي نه دي. نو دلته د کار روزګار زمينه سازي دغه مسایل ډېر زیات دي. نو بیا دغه خرچي او مصارف چې دوی دلته مختلف اړخونو کې لاس او ګریوان دي ورسره ډېر زیات ورسره زوريږي. نو روژه په داسې سخت وخت کې دلته راغله چې په هر طبقه د افغانانو ورسره زوريږي. کاغه دلته مهاجرین دي چې کوم له پخوا څخه پراته دي او کاغه دغه اوس موجوده چې کوم خلک راغلي دا د درې سرورو کارو چې دلته پراته دي درېمو هیوادونو ته چې کوم د خپلو کیسونو یا د بیا پر ځای کېدو هغه ته په تمه دي. هلته په امریکې کې مشکلات راغلو، د حکومت له خوا څخه کیسونه بند شو. دلته پاکستان حکومت وایي چې له اسلام آباد او راولپنډي څخه د افغانان ووزي. نو طبیعي ده چې دغسې یو رواني تکلیف جوړ دی خلکو ته او دغه نیټم پرون پوره شوي د دوی د وتلو پروژم پکې راغلله. نو پریشانیان ډېرې زیاتې دلته د افغانانو چې کوم کمیونټي ده یا د دوی ټولنه ده په تشویش کې ده.
ډېره زیاته مننه احمدزی صاحب ستاسو له خبرونه. ورزو اوس هم مموزی صاحب ته تاسو هم خبرونې ته ډېر زیات ښه راغلاست. تاسو راته وایي چې په جرمني کې میشت افغانانو نن روژه څنګه پیل کړله او په غربي هیوادونو کې روژه څنګه تیریږي؟ بالکل ساسو غاگ ډیر ښه راځي. مهرباني.
ډیر زیاته مننه خدمات معزز دوستانو ستاسو تخنیکی همکارانو او ټول افغانانو ته د نړۍ په هر ګوټ کې چیرې سلامونه احترامات نیک هیلې او د روژې د مبارکې میاشتې لومړۍ نه ورځې ورته د زړه له تله مبارکي وایم. مننه راپسو ستاسو پوښتنې ته. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په اروپایي هیوادونو کې کاملا خصوصا په جرمني کې د افغانانو لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو لپاره د مذهبي ازادۍ لپاره هیڅ کومه ستونزه نشته. موږ دلته روژو اخترونو پروګرامونه نور دیني مناسک چې هر څه وي ډېر په ښه توګه باندې مخته وړو او دلته هیڅ کومه ستونزه نشته الحمدلله. دلته په مورچن کې زابونشان ښار کې چې موږ اوسېږو تقریبا داسې دقیق نه سم ویلی شمېر البته دقیق معلوم نه ده شمېر البته خو په حدود د شلو شاوخوا کې مسجدونه دي یوازې په دې منشان کې په هغه کې جمله کې دوه مسجدونه د افغانانو دي په دې کې روژه ماتی وي دې کې تراویح کېږي دې کې ختمونه کېږي هر مسجد کې موږ ختم لرو او په دې کې ډېر خلک برخه اخلي یو وخت په لله الحمد په دې اکثر او زما نو هلته تقریبا نوي پنځه نوي فیصده هلته ځوانان تشکیلوي او ځوان قشر دي کې موږ سره برخه اخلي نو دلته موږ د روزې پروګرام ډیر ښه روان ده خو فقط یو ټکی ته د ما اشاره دا ده چې یوازې او د تاسو خبرونه لري نظر په ټول افغانانو سره په ټول مسلمانانو یوازې روزه د دې لپاره نه ده چې موږ خپل خپل باندې او بس روزه ونیسو تر روزې سره نور هم ډیر داسې مسایل دي چې هغه په پام کې ولرو او هغه سره د مرستو د همکارۍ او د نورو مسلمانانو سره پاکستان کې هلته ډېرې ستونزې مشکلات که موږ دغه خپلو خوراکونو کې په خپلو پخلیو کې لږ څه لاس ونیسو او له هغه نه که لس روپۍ هم کله کله چا ته افغانانو ته موږ دلته مخاړو کله نه کله د مرستې غږ کوو په چا باندې د خپل کلتوري ټولنې له اړخه یا د مسجد له اړخه نو ځینې خلک وایي د لس روپۍ دا یوه ویرو تقریبا هلته پنځه افغانۍ کېږي دا پنځه افغانۍ تقریبا هلته شپږ ډوډۍ کېږي او داسې کورنۍ هلته شته چې د غوښې ډوډۍ ته حیران دي ما هیله دا ده له افغانانو نه چې په خپلو خوراکونو په خپلو لګښتونو مصارفو کې اضافه خرڅونو کې لږ څه سپما وکړي او دغه پیسې واخلي هغه هلته خپلو خلکو خپلو مسلمانانو وروڼو افغانانو ته خصوصا چې هلته موږ ډېرې کونډې یتیمان ډېر بېچاره خلک کړو هغو سره همکاري وکړي مهرباني صاحب
ډیره زیاته مننه ماموزای صاحب په دغه خبرو به هم وروسته خبرې وکړو بس به وکړو چې څنګه کولای شو په افغانستان کې د بیوزلو کورنیو لاسنیوي وشي په دغه میاشت کې او د دین وروسته هم په دې به خبرې وکړو ورزو د افغانستان د ځوان استاد فضل ربی حیدر صاحب خبرونه ته تاسو هم فرغلاست دره ته وایي چې سکل روژه په ځوانانو څنګه تیریږي او اقتصادي وضعیت پر د ځوانانو پر برواني وضعیت او یا هم په پروژه کې خصوصا په ځوانانو څومره تاثیر کړی د لکه ډيري وخت په دغه وخت کې د روژې په میاشت کې ډيري ځوانان بیا وسل کېږي جنگونه زیاتېږي او دغه سي پی کې ډيري زیاتېږي خصوصا ترافیکي پی کې پکې زیاتېږي تاسو راته وایي چې وضعیت څنګه دی تاسو عمل ته یاستې ځوانانو سره پاړی کې یاستې مهرباني
اغلی ساک سے تاسو تاسو ټولو ګډونوالو ته او همدارنګه اوریدونکو ته تاسو تخنیکی ټیم ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ دی کی چروک جوړ به اوسه او تر دې دما به روزه درمان نه ختیر شي واقعا لګا څنګه چې مخکرون یادونه وکړه دا یو مبارک میاشت او دا میاشت دې ستاسو ځان سره لري او د اسلام په مقدس دین کې ځانګړی مقام او ځای لري او مجموعه دا افغانانو د ادرس او خصوصا د ځوانانو د ادرس ک درته وایم د افغانستان نو الحمدلله تر دې د مخه دا چې د روژې پیل دا ول ورځ ده خصوصا په ځوانانو کې او په بعضي مسایلو کې بعضي شخړې یا رستا بعضي مشکلات چې راځي نو هغه دا ول او دویم او دریم او روژې په اول وختونو کې داسې خاص تاثیرات نه وي مجموعی کی کم چتا صورت اشارہ وکړه بے روزگاری آبازی اقتصادی مشکلات د روینه علاوه هم دا بعض مشکلات دي چې زموږ په ټولنه کې ډېر زیات تاثیر لري او تاثیر لرلی شي او د روژې سره به دا تاثیر ډېر زیاتیږي نو تر دې دمه فعلا خو بیخي خیرت دی ان شاء الله او رستم ان شاء الله ځوانان به دا وسیله وکړي او څلینه کار واخلي ځکه چې روژه د سمیش د چې صبر یا حوصله یا تحمل چې دی دا د عبادت یو برخه ده نفس ورو نو د صبر باندې امر شوی دی او په دې کې مهم هغه څه چې یادونه شوې ده په اسلام مقدس دین کې دا غنه چې روژې هدف مقصد دا دی لعلکم تتقون چې تاسو پرهیزګار جوړ شئ نو صبر هم د پرهیزګارۍ یو بخش دی نو ځانان ته تر ټولو زیات مهم دا دی چې سل په دغه میاشت کې صبر استقامت وکړي او کچیر ته بعضی مسائل لاجی پر روزمره ژوند کې باید ورته وی چې انا مثال روژدار ما زه روژدار لکه حدیث کې چې دوه ځله دا یادونه شوې ده نو ځوان حس ځوان ته حس باندې ځوایم چې ان شاء الله په افغانستان کې خیر اقتصادي باز مشکلات به یو د اقتصادي مشکلات ډیر ځوانان دردې نور مجموع روزه د عبادت مېشته او عبادت چې ده دا انسان ته ډیر سکون ورکړي نو ان شاء الله تر دې د مخده
ورزو استاد سراج تا استاد سراج مخکې مې استاد وزینه هم دغه پوښتنه وکړه خو بدبختانه د غوې انټرنیټ ستونزه درلوده وونه شو مونږ غي سره دغه خبرو ته دوام ورکو که تاسو راته وایي چې د روژې میاشتې فلسفه په څه کې ده او کلند دغه فلسفه موریدون کولیدون کو ته تشریح کړئ مهرباني
السلام علیکم سلام ټول دوستانو ته یم تاسو ته او تاسو ټول همکارانو ته او که دماغک جناب وزین صاحب اوری ډاکټر سی وزین زمونږ استاد مشر الله دې وکړي چې ټول روغ اوسېږي مننه خدای تاسو ته اجرونه درکړي روژه د بدني او مالی یو ګډ عبادت ده چې الله جل جلاله په دولس میاشت کې یو میاشت فرض کړی ده چې په ټولو مسلمانانو باندې څوک استطاعت ولري او مریض نه وي او مسافر نه وي روژه حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث وایي چې لکه چې بل استاد ویلی چې نو دغه روژه په دې باندې فرض شوی ده چې کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون تر څو چې تاسو متقیان شي نو دا هم فرض کړی ده په دې خاطر چې تاسو متقیان شي تقوا او عبادت یو جامع او شامل کلمه ده مختص یو چی شته نه کیږي خاصا په روژه کې چې موږ تاسو ګورو چې د دې د فرضیت فلسفه دا ده چې انسان د طبقاتي ژوند نه عادي ژوند ته واوړي او په دې خاطر فرض کړی ده چې انسانان خپل یو بل وپیژني او انسانان خپل اصلي مرتبه چې حیثیت د بندگی ده د الله بندگی هغه ته راوګرځي نو په دې خاطر الله جل جلاله منع کړی ده چې تاسو څښاک او خوراک مه کوئ په روژه کې او دا په دې معنا چې تاسو ته یو یعنی د صبر د تحمل یو نوع عادت ده چې تاسو دغه وکي صبر وکي حوصله وکي او دی الله اوامر په ځای کوي او روژه په عموم کې ځکه په روژه کې اکثریت حدیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم ده په آیتونو کې هم دا راغلي دي چې د تقوا میاشت ده د عبادت میاشت ده په دې میاشت کې شیطانان بندیږي نفس سره د مجادلې میاشت ده د ښه کارونو د راټولولو میاشت ده خو ښه کارونه تنها په تراویح کې یا په مونځونو کې نشته په ټو نورو شیانو کې ده مثلا په احسان کې ده په ښه تعامل سره ده په صبر حوصلې سره د غریبو سره همکاري او دغه نور ټول مسایل په دې کې راغښتي دي چې انسانانو ته الله ویلي دي چې تاسو د میاشت نه پوره پوره استفاده وکړئ
ډیره زیاته مننه استاد سراج زموږ تخنیکي همکار را اشاره کوي چې استاد وزین سره زموږ اړیکه وصله شوې ده استاد وزین تاسو ته بیا هم ښه راغلاست خپرونې ته استاد مخکې ستاسو خبرې قطع شوې مهرباني وکړئ که غواړئ هغه خبرو ته ادامه ورکړئ مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو مننه بخښنه غواړم د تخنیکي مشکل نه ما دا ټول مخکې ما دا ټول وسنوالو ته تاسو ته تاسو تر مو مېرمنو ته وسنوالو ته تاسو ته ته مسلمانانو ته د روژې مبارک ماشه مبارکي وړاندې کوم ما هغه آیت چې ما اول ټول وسته چې الله تعالی پکې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ترجمه دا ده چې الله تعالی فرمایي چې ما تاسو باندې روژه د رمضان روژه فرض کړې ده او څنګه چې پورته مونږ باندې فرشي وي او دا هموخه هدف دا ده چې لعلکم تتقون تاسو چې تاسو تقوا تور سيګي پرهیزګاری تور سيګي نو د دې په وجه دې مبارک میاشتې د اصلي موخه هدف دا ده چې انسان د روزي په نیول سره د محرماتونو د ځان ساتلو سره د الله تعالی چې کوم اوامر دي دغه په اجرا کولو سره او د ښه اخلاق په لاسته راوړلو سره دا الله تعالی ته نږدې شي، تقوا حاصل کړي. یعنی د روزي د مبارک میاشتې د رمضان د ټول غموخ او هدف او فلسفه په اخر کې دا ده چې مسلمان هغه قانون تر سره کړي یا چې هغه انسان خدای ته نږدې کوي او د بدو شیانو نه ساتي او هغه ته د ښه خواته راهنمایي کوي. نو مونږ باید څوک چې روژه نیسي، روژه نیول صرف یوازې د نه د سړی ډوډۍ ونه خوري یا خوراکونه کې څښاکونه کې، بلکې روژه نیول دا ده چې انسان هر څه چې منفي دي، هر څه چې بد دي، هر څه چې الله تعالی دغه نه منع کړي دي، هر څه چې انسان ته ضرر رسوي، زیان رسوي، دغه نه ځان وساتي او هر هغه شی چې هغه مثبت دی، ښه دی، دغه هغه خو ته لاړ شي په هغه باندې عمل وکړي، هغه ترسره کړي، که هغه د روژه نیول وي، که هغه د څښاک نه ځان ساتلی، که هغه د بدو شیانو نه کتلو ته ځان ساتلی، که دغه د حرام شیانو نه ځان ساتلی، او بیا بل خوا که دغه د قرآن تلاوت وي، هغه د لمونځونه وي، تراویح وي، صدقه وي، خیرات وي، نو دا نورو ته خیر رسولي. دا داسې ټول شیان داسې شیان دي چې انسان الله تعالی ته نږدې کوي، الله تعالی ته نږدې کوي، انسان تقوا ته لسی کوي. او په آخر کې چې نجیب الحدیث کې راځي چې انسان دې د دوزخ د اور نه وساتل شي، بچ شي. یعنی دا انسان کله چې انسان ښه کارونه ترسره کوي، بد کارونه ځان ساتي، دا د دې لامل کېږي چې انسان تقوادار شي، تقوا ته لسی کوي. او کله چې تقوا ته لسی کوي، دا د دې لامل کېږي چې انسان د جهنم اور نه بچ شي او ان شاء الله جنت ته لاړ شي. نو دا شیان ساده الفاظ کې زه وایم چې دغه فلسفه، دغه حکمت د روژې باید هر مسلمان هغه ذهن کې ولري. بل خبره دا ده چې دغه روژې د روژې د رمضان د میاشتې هر شپه، هر ثانیه، هر دقیقه، هر ساعت، هر ورځ هغه یو فرصت دی. او فکر دا دی چې دغه فرصت نه مونږ ګټه واخلو، ګټه پورته کړو، دا الله سبحانه نه کو ته فرصتونه. اوس تیر کال مونږ سره په همدغه وخت کې تیر کسان زمونږ د خپلوانو نه، کورنۍ د کورنۍ او نه خپلوانو نه، دوستانو نه، ملګرو نه پېژندل دي چې کسان وو چې مونږ سره روژې نیول ژوند دی. اما اوس هغه خاورې لاندې دي، هغه مونږ چی دی، هغه ته دا فرصت نور، دا فرصت نه لري چې بیا روژې ونیسي. نو مونږ ته دا پکاره کېدی چې دغه زموږ آخري روزې څوک څه پیږي چې دغه مونږ روژه پوره کوو که نه پوره کوو، د فرصت لرو چې روژه مکمل روژه ونیسو که ونه نیسو. او دا معلومه ده چې بیا که دا کال روژه ونیسو، آینده کال مونږ ژوندي یو چې روژه ونیسو که روژه ونه نیسو. نو عرض مې دا ده چې الله تعالی د ټولو عمرونو کې برکت واچي، الله تعالی د ټولو عمرونه اوږده کړي. خو لیکن مرګ یو حقیقت ده چې انسان هغه نشي منکر دی.
استاد څنګه چې تاسو هم ویل اشاره وکړه چې د روژې مبارکه میاشت مهرباني، سخاوت او دوستۍ معنا ورکوي، په دې کې باید مینه او مهرباني او په یو بل باندې لورینه ډېره شي. خو پرون هم مونږ یو راپور درلود، دغه وروستۍ ورځو کې مونږ راپورونه لرو په افغانستان کې په همدغه میاشت کې، تنه په افغانستان کې نه، په ډېری اسلامي ملکونو کې چې هلته اسلامي نظام د خلک په همدغه اساس دغه میاشت پیلوي، د روژې میاشت پیلوي. خو بیا په همدغه ملکونو کې چې اقتصادي وضعیت پکې خراب دی، یو دم د خوراکي توکو بیې لوړ شي، سوداګر یو دم په دغه میاشت کې په غریبو خلکو باندې او یا هم په ولس باندې دغه د خوراکي توکو بیې لوړ کړي چې غریب خلک په دغه میاشت کې ضرورت ورته لري، هغوی نشي کولی دغه خوراکي توکي راونیسي. په دې اړه تاسو څه وایئ؟ ولې همیشه د روژې په پیل کې دغسې یو کار کېږي هم په اسلامي ملکونو کې؟
مقصد مستقیم
استاد وزین او بخی ډیر زیات د تاسو غږ بیا ډیر خراب ده. استاد غږ منسم نه و، غږ موسم نه و، غږ موسم ناراضي. بیرته به تاسو ته راشو استاد. ډیره زیاته مننه تر دې دمه چې را سره وی کور مو ودان استاد. مننه کور ودان ور بشو احمدی صاحب ته احمدی صاحب تاسو راته وای په پاکستان کې په افغانستان کې همداراس په نور اسلامي ملکو کې یو دم د روژې لپاره دو سره ولې قیمتي د خوراکي توکو به لوړیږي قیمتونه پورته کیږي او به وزله خلک نشي کولای چې په دغه میاشت کې خوراکي توکي راونیسي الاتونه تاسو په څه کې ګوري
ډیر مننه زما په فکر سره اول خو دغه روژه چې ده د ایثار قرباني او مهرباني میاشت ده چې غریب سړی ټول عمر او لګو او تندو کې وي په دې میاشت کې الله تعالی غواړي چې امیر سړی ته هم دا احساس ورکړي چې لګ او تند څه شی ده دوم د دغې قیمتي یو دلیل دا دی چې دغه زموږ چې کومه امیره طبقه ده دوی اکثره غواړي چې د دغې میاشتې کوم خوراکي مواد دي دوی په کورونو کې مخکې نه موجود وو یعنی د هغه د دوی تقاضا زیاته شي ورسره تجارت چې کم دي دوی هم د موقع نه په استفادې دلته پوهیږي چې د روژې میاشت راغله او د هر کور دا ضرورت دی دغه د خوراک شی د سکلو شی دا د دوی اړتیا ده نو دوی دلته کوشش کوي چې دغه نرخونه سره جګه لوړ کړي همدې سره بیا حکومتونه هم یعنی ما لیدلی وو ما په کابل کې ژوند کړی دی او دا تجارت چې کوم دا دی حکومتي کړي او سره دوی وسن دي داسې دی مافیا یو سټ اپ جوړ کړي سره چې هغه چکله کې قیمتي راځي نرخونه اوچتيږي حکومت خطي خبر وي کله وړ ګران شي کله غوړي ګران شي دغه شي نه وي او په دې کې دا درې وړه اړخونه مسول راځي دا تجارت چې کوم دي امدا شان دي حکومت چې کوم ځای محلي خلک دي دا مارکیټونو باندې دوی الته لاس رسي لري دا تجار چې کله نرخ جګی دغه ظلم چې دی کوي هغه ور سره خپل فیصدی لري پیسې ته ناخلی دا یو سپټ هغه نه د کارا کې کړ د یار سړی په دې خبر دی او نور د ازمن چې دا مالدار خلک دی وی چې دا دوکانونو نه کله دا سي پډیر مقدار باندې دا شی ناخلی نو خامخا چې د تجار مال خرسيږي هغه نور مال راوړي او غریب سړی کومېس کې بیا زوريږي دا هغه په کور کې د غوړې او درک نه لګيږي دی وړو درک نه لګيږي نو په کار دا دی چې په دغه میاشت کې دغه ټول که تجار دی که مالدار خلک دي که حکومتي خلک دي په دې میاشت کې زیاته توجه غریبانو ته وکړي ځکه چې د هغوی لپاره دا ډېره سخت دی یو خو د کار روزګار مسایل دي افغانستان اقتصاد تاسو موجوده وخت کې کتلی شي ځوانان زموږ ټول در په دره دي څه په ایران کې مسافرۍ وخوړل څه دلته پاکستان کې څه ترکیه کې نو بیا چې هغوی مالې داسې روژې دا سخته میاشت راشي دا قیمتیانې پرې راشي نو په کار دا چې موږ د هغوی لاسنیوی وکړو او مرسته ورسره وکړو
ډیره زیاته مننه احمد زی صاحب بیرته هم تاسو ته راځو ورځو استاد سراج ته استاد سراج ځینې افغانان د دې روژې میاشت کې ځینې وخت روژه په ځان ډیره سخته نیسي لکه موږ په افغانستان کې ګورو چې ډیری خلک تکلیف لري مریضان وي او یا هم سپینګیری وي د وجود وضعیت یې دې ته آماده نه وي چې روژه ونیسي او یا هم د اوږدو لارو مسافر هغه څه چې په اسلام کې دوی دپاره دی د روژې حکم شوی ده خو دوی بیا یو قسم ته ضد کوي خو روژه نه پرېږدي چې دوی روژه نیسي اما تاسو په دغه باره کې وایي هغه افغانان چې په کومو مواردو کې کولی شي روژه ونیسي او کومو مواردو کې حکم شوی چې مثلا دوی په ځان ډېره سخته نه کې څنګه چې ما مخکې ویلې ځینې وخت ډېری کسان تکلیف لري شرعي عذر لري اما باوجود د هغې هم په دې نه پوهېږي چې باید ونیسي او که ونه نیسي
مننه په اسلام کې اسلام د عدالت او د مساوات دین ده اسلام کې حرج نشته او دغه ټول عبادت چې الله جل جلاله او دغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې فرض کړي هغه خاص شرایط لري کغه مونږ یې کغه جهادي کغه روژه یې کغه حج هر یو خپل شرایط لري د روژې مبارک د مهمو شرایطو نه همدغه ده چې مسلمانی بالغی عاقلی صحتمندی نو په هغه صورت کې چې او مقیمی نو په دغه حالت کې هغه باندې فرض ده چې دغه یو میاشت روژه ونیسي که مریض او هغه سې مریض چې ډاکټر ورته ویلي دی چې دغه د مرض د زیاتېدو سبب ګرځي روژه یا خدای نخواسته دغه د هلاکت سبب ګرځي یا مطلب مسافری او دغه مسافر غیر یعنی په دې معنی چې نیچرلی هغه مسافر کیږي په دغه میاشت کې
نو په دې باندې روژه نشته. عزیمت همدغه ده چې روژه باید مسافر وخوري، او که مریض وي نو طبعا هغه باندې روژه نشته. اسلام ورته اجازه ورکړې ده چې روژه دې وخوري. که بیرته دا صحتمند کېږي روژه دې نیسي، او که مرض دوامدار وي نو هغه به فدیه ورکي. او مسافر چې کله بیرته مقیم کېږي نو دا به خپل روژه بیرته نیسي.
ډیره زیاته مننه استاد، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو ماموزی صاحب ته، ماموزی صاحب تاسو راته وایي چې په اروپا او په غربي هیوادونو کې میشت افغانان د روژې په مبارک میاشت کې د افغانستان دننه خلکو خصوصا بېوزلو خلکو سره د مرستې لپاره سامادګي لري، او یا هم داسې ټولنې شته دي چې په دغه وخت کې د افغانانو لاسنیوی وکړي، او که کوي په کومه طریقه یې کوي؟ مهرباني.
روزہ واقعاً استادان استاد صحیح ہم مہربانی فضیلت مسائل تھا بہتر معلوم دے دیدی لپاره ټول یو مهم د فرضت ایجاد چې موږ د نورو فقرا او مساکین او بیچاره او خلکو حال احوال نه خبر سو، او نه د سیواز په اساس خپل ځان لپاره. نو په دې خاطر باندې تاسو ته سوال په ځواب کې وایم دویم چې الله الحمد تقدیر په اروپایي هیوادونو کې خصوصا په دې جرمني کې چې موږ ژوند کوو دلته ډېر افغانان اکثره وخت کې همدغه کوشش کوي چې که د سرسایې پیسې چې هغه د سرسایې اندازه خو ځان ته خو جلا له هغه نه مخکې چې روژه کې په سر کې چې کله روژه پیلېږي د روژې په سر کې یا له هغه نه د مخه یا د روژې په منځ کې هم په کراتو سکراتو دا کار کېږي چې پیسې ټولېږي، او کوشش کوو د خپل وس او توان په اندازه باندې د هر څه چې په وس پوره وي هغه پیسې اخلو. د یو امین شخص لدارې نه الته استو چالتې واخلو توزیع شي هغه چاله لپاره چې هغه الته کندې دي، یتیمان دي، بیچاره دي. دا کار کیږي معمولا سړی د مخکې هم او اوس هم کیږي. ما یو خبره ډېره مهمه ده چې هغه دوی ته یو بل کار هم کیږي چې اکثره خلک کوشش کوي د خپل ولایاتو کې په خپل ولسوالیانو کې کلي منطقو کې چې څوک پیژني پنځه ولا سوشل نفر او اکثر داس کیږي چې له دغه لارې نه هم پیسې ټولېږي به الته تقسیمېږي. او په مسجد دونو په ساتره باندې هم دلته په وجه کې اکثر وخت یو ځل نه دوه درې واري داسې کوشش کیږي. دلته ډېر امین خلک، مخلص خلک، د وطن دوست خلک چې هغه د خلکو سره د خپل بیچاره او مظلوم خلکو سره واقعا ډېر هغه لري خواخوږي لري، نو دا کار کوي. نو د دې لپاره چې د ما غږ کم دغه جنبه هم د کتاب څخه کوم غواړم تاسو د سوال مطابق به هم نوي خو فقط دومره غږ کوم چې دغه یو بد بختي چې په افغانانو کې نه یوازې بلکې په ټول مسلمانانو کې، په دې جرمني کې موږ ژوند کوو، دلته ترکانو دوکانونه اکثره دلته دي، نور افغانانو دي اکثره وخت د روژه کې ډېر قیمتونه لوړې، حتی که په خوراکي توکو کې وچه روړی نه نیولې، حتی ته نور ډیر مسائل پورې د ترکانو په دوکانونو کې اکثر وخت بحث کوم چې ګوري دا خو روزه د رحمت میاشت ده، د برکت میاشت ده، د مغفرت مغفرت میاشت ده، قران عظیم شان د نزول میاشت ده، او دا د عبادت او طاعت میاشت ده. ولې کې دا نه چې وځ من پروزه کې بس ارز کوم پس غره به ارز شاته واچو نه، معمولا عمومي باید همشه مو متصف دي فکر ولر، خو خصوصا چې روزه یو مبارک میاشت ده، نو په دې کې خو د اقل د روزې د احترام لپاره باید کار ونه کوو چې موږ قیمتونه لوړ وي. سوسایټي له کوم دوستانو اشاره کوله موږ تاسو په وطنونو کې ودا مشکل دي، په دغه اروپا کې هم د مسلمانان دا کار کوي. البته نه یوازې افغانان، د ترکان ځینې نه عربان وي، اکثر دوکانونو کې قیمتونه لوړ وي، او د ماهیل له ټول خلکو له داله چې دا د اختلاف نه لاس واخلي او کوشش وکړي چې پرله کې کله وسې چې کیږي دا وکي، او خپل خلکو ته په وطنونو کې په نورو هیوادونو کې هر چیرې چې مسلمانان فقرا دي د غوسر خپل ډوډۍ یا خپل هغه اضافي لګښتونه چې دوی کوي پنځه شپږ قسمه خوراکونه کوي هغه رقم کې له پیسو نه خلکو سره مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه. کور ودان تخنیکي همکار وای چې یو اوریدونکی د ټلیفون په لیکه را سره وصل دی، دا برا واخلو بیرته میلمنو ته برا وګرځو. سلامونه، خپل نوم راته وایله، کوم ځای مړی کنیواله؟
خورجان تا ته سلام وایم، میلمنو ته سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، نوم مو څه دی او له کوم ځای مړی کنیواله؟
افغانم د ننګرهار نه.
افغان صاحب، روژه مو پیل کړی ده، څنګه د روژه څنګه تیریږي، او کدا را ته وایي چې ننګرهار کې د خوراکي توکو بیې څنګه دی لوړې شوې دي او کنه؟
شکر الحمدلله روزه خو خطر شو خور جان هوا یخه ده ولکه په پوښوي مو خو اوس افغانانو خور جان او ظلم شروع کړه د روزي میاشت شي ظلم شروع کړي پرون یو من رومیان په ننګرهار کې 200 روپے او 130 روپے او پرون او نن چې ده په ننګرهار کې خور جان رومیان من پسو من پدري 130 روپے باندې وو یو سلو 200 روپے فرق وکړل په یو شپه کې 200 روپے جک خور جان پرون 130 روپے منو نن 230 روپے من شو نو په خوده هر شي دوی خلک خپل په دغه باندې جګي خپل په خوغه باندې نرخونه جګي خور جان منګه دغه دغه خلکو ته خدای قران ته وګوره چې منګه په افغانستان کې مایبین لرو کونډې لرو اتمان لرو غریبان لرو دغه خلکو ته تاسو وګوره نن یو خزه راغله 10 روپے رومین کېدله 10 روپے رومین 10 روپے رومین دکاندار ورته نه ورکوله وای من وای 400 روپے ده خور جانې 10 روپے رومین کیږي زه به یو ځکه نه سم زه خپل مایب ما خودم مګرم د افغانانو د افغانان زما زړه خوړلې ده د غریب د خپل غریب مې د غریبان باندې ډېر څه غوړېګم ما سره یو لزګون جيب کې بولو دا ما ورته دکاندار ټول مال خو ورور د 10 روپے نور ماغل شل په دې ټول تر میان ورکه چې وی چې بشاره دیګه پخه کی
ډېر زیات مننه افغان صاحب کور ودان
کور ودان دا یو په دوا افغانان جګې بل دینه نه جګې یو په دوا د خپل دکانداران جګې پوجې چې خو خو شه مغه ځکې خور جانې
مننه کور ودان افغان صاحب ورزو یو بل اوریدونکو هم د ټلیفون په لیکر سره دا یغه به هم راوخلو سلامونه تاسو خپل نمبر ته وایل کوم زی مړی کني وله
وعليكم السلام ورحمت الله وبرکاتہ خور جانې ستړي مې څنګه شه تاسو د رادیو ټول همکارانو او اوریدونکو سلام علیکم د هلمند ولایت څخه مې اړیکه در سره نیولې ده
مهرباني تاسو را ته وایي هلمند کې د روژې اول ورځ مو څنګه تیر کړه او په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو بیې څنګه دي
بس الحمدلله د روژې اول ورځ په ډېر ښه پنيکو باندې تیر سو او ښه توګه باندې مو د روژې تر سره کړله خو د خوراکي توکو شي دی په واکه د څه خاص بدلون نه دی راغلی بس هم هغه د په خوراک کم دی او د سیټ د افغانانو د دوزل افغانانو پر اقتصاد چې سمایي یا د روژې مبارک میاشتې کې چې د افغانانو اقتصاد ته باید ګټه ورسیږي یا د اقتصاد شوسي د په واکه باندې سمېږي چې هغه د افغانستان څخه بهر د افغاني تجارتان دی په افغانستان کې دونه دي هغه باید یو داسې کار وکړي دغه افغانانو اقتصادي په افغانانو سره خپل لاس وچلوي او لاس سره ونیسي نو دا په خلکو باندې د افغانانو یا دغه بیوزلو مسلمانانو اقتصاد ته ګټه رسیږي یا سمېږي او دا دکانداران چې دی کم شي چې وس کچالو دی په نیوی افغاني باندې د تمن دی یا پاتیا افغاني باندې وسم په غوړه کې په غوړه باندې دی روژه د برکتو میاشت د صدقو میاشت د بيد هغه مستجاران ورونه چې په نور هوادو کې دی د داخل په افغانستان کې دی د توان لري چې د بيد د بيوز د مسلمانانو یا د افغانانو سره خپل وس شریکي
مننه کور ودان درنا اوریدونکو چې مونږ ته یې زنګ را وخلې وو فکر کوم یو بل اوریدونکو هم را سره ډیر وخت دی چې منتظر پاتې ده به هم را وخلو لاند ور سره وګګي کو سلامونه خپل نوم را ته وایې کوم سي مړی کني وله زمونږه کاک لری ستاسو نوم چې دا کوم ځینې مړی کني ولې فکر کوم چې دا اړې کوم سره پریشو بیا هم ګور کوي دونکو زنګ راو وخه وصل وای کو ورزو فضل ربی حیدر صاحب تایدر صاحب تاسو راته وایي چې په افغانستان کې د روژې په میاشت کې ډیر ځوانان په کور کې خو وضعیت نه کوي خصوصا خپل خويندو مایندو سره کله چې روژې په ډیر زیات زور شي بیا هم هغه بیا وسلګی ته ورسیږي د روژې په مینځ او اخرو کې د پیخي ډیرږي په کور کې مثلا ځوانان دی په کور کې خپل مایندو خويندو سره مرسته نه کوي په کار کې مثلا فشار ډیر زیات په ځانانه باندې په روژه کې کار غوي کی او ځوانانو ته تاسو وایناس د پدغمیاشت کې باید په کورنۍ کې د نن د کار په برخه کې سمره وانډه واخلي خپل خويندو سره خپل مایندو سره او دا چې باید څنګه وضعیت وکي په کور کې
ډیر اخنو کې ته اشاره وکړه د ځوانانو لکه څنګه چې ځوانان چې دي په هر بخش کې چې دی که موږ ځوان ته وګورو نو ځوان د ټولنې لکه د ملاتړ حیثیت لري، په ټولنه کې ډېر مهم رول لري، نه یوازې په دنیاوي امورو کې، په عباداتو کې هم همداسې ده. د ځوان عبادت بیا د یو سپینګیري یا د هغه کس چې د عمر زیات دي د هغې عبادت، د دې تر منځ فرقونه اسلام هم بیان کړي دي. همداسې په عمرو کې په روژه کې معمولا واقعیت دی ځوانان چې دي نو معمولا هغه کسان چې هغوی عمرونه زیات دي نو زیات وخت روژې تېرې کړي دي، د روژې سره عادت دي ځوانان بعضې داسې دي. زموږ په ټولنه کې بدبختانه چې ډېر خلک ځوانان چې دي هغه په مستقیم یا غیر مستقیم ډول سره په بعضې نشې شیانو یا بعضې نشې مواد روږ دي، نو هغوی ته به په روژه کې حتی که هغه مثال دي سګرټ یا نسوار وغیره مینې، دوی چې کله دغه د اجتماع یا د ټولنې د وجې یا د الله تعالی د امر د وجې نشي کولی چې مثال هغه استفاده کی پروژه کې د هغې نه منع کوي، نو بیا د دوی هغه یولس میاشت یا دومره زیات وخت چې دی هغه ته مسلسل دغه استفاده کوه وغیره، نو بیا چې هغوی نه منع چې کېږي نو په دغه وخت کې وضعیت هم بدلېږي. مجموع کې زه ټول ځوانان نه خیمه بعضې فیصدي نور باید ځوانان چې دي صبر نه کار واخلي. ما مخکې مې یادونه وکړه د صبر فائدہ هم دا ده چې مثال په ځوانۍ کې څوک صبر ونه کړي نو بیا په بل وخت کې خو هېڅ صبر تقاضا نه کېږي. او په ټولنه کې ځوان چې څومره انرژي لري کار کولی شي، ذهن رسي نسبت نورو ته، دا هومره ذهن نه رسي دا کسانو چې زاړه یا مصروفیتونه ولري. نو د زنانو سره خو بیخي د خور سره مثال مور سره د خپلې ښځې سره د نورو غړو د کورنۍ سره باید برخه والی په د روژماتي په تیارولو کې د سپراوړلو کې د بازار نه. او زه توصیه ډیره زیاته چې کومه د خپلم اول ځان ته بیا نور ځوانانو ته د صبر زیات کوم، د زغم دی چې باید موږ وکړو او باید سل رحمي وکړو او باید تعاون یا مدد وکړو د کورنۍ د غړو سره او بهر په ټولنه کې همدارنګه د دکاندار سره د محیط په برخو کې د نور اشخاصو سره. نو زما په نظر د ځوانان نه ډېره تقاضا کېږي په دا مورد باندې، باید صابر اوسي ځوان خو بیخي.
ډیر زیات مننه حیدر صاحب کور ودان. استاد سراج په همدغه خبرو به تم شو، تاسو راته وایي په روژې میاشت کې په کورن ځینې کورنیو کې تاوتریخوالی زیاتیږي، لکه په ښځو باندې ظلم زیاتیږي، په میرمنو باندې ډیری وخت نارینه چې د کار راځي او یا هم بیرون لکه مخکې چې حیدر صاحب هم دغه خبرې ته اشاره وکړه، ځینې کسان چې روغ دي وي د هغه روژې کې دوی ډیر زیات بیا وسله کیږي او دغه بیا وسلګي د دوی باعث دی کیږي چې په کور کې پرخزي په مور په خور په خپل لور باندې په دوی باندې فشار ډیر زیات شي او ډيري نارینه مرسته هم نه کوي او روژې د خزي او د سړي دواړو نیولې. په دې برخه کې تاسو څه وایي؟ شرعي لحاظ نه په روژې میاشت کې باید نارینه په کور کې څومره وانډه واخلي او د حوصله په برخه کې دوی باید څه وکړي؟
مننه. مخکې دې نه چې دا مشخص سوال ته ځواب وایم، که اجازه می یو دوه حدیث دا یو آیت د احتکار او د ذخیره اندوزی په باره کې که اجازه می.
مهرباني استاد.
اصلي خبره دا ده چې کله چې دا ذخیره اندوزی یا احتکار چورته وایو چې دا غټ تجاران خوراکي اموال یا خوراکي توکي ذخیره کوي په دې خاطر چې د بای لوړ شي، اول خدای غدا چې دا غټ منکر ده. که په افغانستان کې یاستو زه خو غټ کوم د امر بالمعروف وزارت ته چې دینه غټ منکر پروژه کې نشته چې د غټ تجاران یا هر څوک چې په دغه کې لاس لري او د قیمتونو د لوړوالي سبب ګرځي هغه باید په دې منع شي او اجازه ورته ورکړ شي. بل خبره دا ده چې موږ ملا صاحبان چې دی په هر وخت کې طبعا هماغه دقیق خبرې کوي خلکو ته، مثلا په اختر کې په روژه کې. زه وایم چې دغه خبرې د احتکار او د ذخیره اندوزي او د قیمت لوړوالی دا باید خطیبان او ملا صاحبان په عامو خلکو ته ورسي چې دغه دې ته اسلام ډېره شنیع او ډېر په خطوګه نه ګوري دغه مسلې ته. یو آیت په سورۃ حج کې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم دا آیات په سورت حج کې دا الله فرمایلی دی او امام احناف او حنابلہ دینه دا آیات هغه مراد هغه احتکار خلق چې خلق غذایی مواد یا طعام احتکار کوي هغه ذخیره اندوزی کوي او د خلکو د ضرورت مطابق بیا قیمت جګی دی ته خدای جل جلاله وعید ورکړی او ورته آیات کې ورته ویلی دی چې دا دوی باندې عذاب د غټ عذاب او دردناک عذاب بدوی ته ورکړل شي بل حدیث د پیغمبر سلام وایي چې من احتکر طعاما 40 ليله فقد برئ من الله تعالی و برئ الله تعالی منه نو څوک چې سلویخ شپې یا سلویخ ورځې طعام یا خوراکي شیان چې څوک ذخیره کوي نو الله جل جلاله دینه برئات او دې الله نه بری ده یعنی الله دې دینه برئات اعلان یې او دا الله دې دینه لريوالي بیانې چې دا ډېر غټه جزا ده او الله دې وکړي چې دا مسؤلین او ټول عام خلک اسلام په حقیقت توګه باندې ځان پوه کی چې اسلام تنامز نه ده مو ډیر مهم ده روزه مهمه ده نو دا نور مسائل چې دي چې اسلامي اجتماعي ژوند ته ډیر ضرر رسی دي ته باید دوی خیال وکړي او دغه د مخنیوي لپاره مسؤلین باید لاس شي او دغه مشکل خلکو ته داسې نه شي چې خلکو مشکل سره مخامخ شي او د مشکل مخنیوی باید وکړي او مشخص سوال چې تاسو ویلې فورکې اصلي خبره دا ده چې د روژه چې تاسو هم وفرمایل چې روژه په نر او ښځه باندې فرض ده هم په نر باندې هم ښځه باندې ښځه اولاد لري ښځه د کور کارونه کوي ښځه کالي مینځي په افغاني جامعه کې ښځه پخلی کوي ښځه تنور کوي ښځه مال او غوا سره سروکار ده نو هغه چې راځي هغه هم روژه یې هغه خو روژه نه خوري په افغاني اجتماع کې خو ټول روژه نیسي نو هغه چې راځي کله او د موږ تاسو د نران یا مطلب مشران سپینګیری ځوانان چې راځي کور کې دغه کې مطلب بد اخلاقي کې ده چې دا ناروا ده که په طعام کې په ډوډۍ کې کومه خبرې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا روایت ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هیڅ وخت ډوډۍ طعام کړی نه ده یعنی ډوډۍ باندې خبرې نه دي کړي چې دا ډوډۍ خراب ده یا ما عاب النبی صلی الله علیه وسلم طعاما قط نو کله چې دا نه خوړه نه به خوړه که خوړه به نو کله داسې غلطي کیږي مثلا چې دا د قهر سبب کیږي په حکمت سره ورته ویل کیږي چې مثلا دغه کار مکوې یا مالګې کم ده یا غوړ کم ده یا زیات ده خو بد اخلاقي چې دا د روژې سره منافی خبره ده روژه هم دغه ده چې ته باید صبر وکړې چې ټول دوستان وویلې صبر باید وکړي صبر په نفس باندې باید حاکم اوسېږي تر څو چې صبر او حوصله ټولو سره په ټول معنا سره باید په کور کې په بیرون کې په مسجد کې خلکو سره دا باید عملي شي او دا د روژه جز د صبر او تحمل او خوشخویي چې ده د روژه جز دا نه ده چې دا بیل ده نو روژه چې د ډوډۍ او د طعام او د خوراک نه مونږ منی کی د قهر او د غضب او د بدو خبرو نه هم مونږ
مننه کور ودان استاد احمد صاحب تاسو ترازو په پاکستان کې اوس مهال افغان کډوال ډیر زیات دي او څنګه چې موږ خبر یو تاسو هم پوهیږئ چې وضعیت یې د اندېښنې وړ ده ډیری کډوال په داسې شرایطو کې دي چې حتی بیرون بازار ته په آزاد توګه نشي وتلی سودا لپاره او یا داسې خپلو نورو ستونزو د واری لپاره دا راته وایي چې روژې کې به افغان کډوال هلته څه کوي او اقتصادي لحاظ نه غوی ته د روژې میاشت کې ستونزې څومره دي
دغه نوی چې کوم تحولات راغله په امریکای کې د ریاستي ټاکنې وشولې نوی رئیس جمهور راغی دي دغه مشکلات ټول افغانانو ته پیدا کړل یعنی هغه موسسي چې کوم با د خوارو غریب سره یو سمرسته کوله هغه باندې دغه هغه فنډز چې کوم دی بودیجی دی هغه په باندې کړل کوم افغانان چې دلته کیسونه لري د امریکای سره هغه ته واده چې خرچه ورکول کېده پیسې مصارف د هوټلو یا نور د خوراکي هغه هم زیاتره بند شولو نو دا خلک هم په مشکلاتو کې شول او نور چې دا کم د تشویش او د ډار خبره ده نو زنن د اسلام آباد چې کومه سبزی منډی ده په دې کې هغه غریب افغانان چې کوم دی کراچۍ چلی چا سبزی خرڅي هغه بیچارهګان دونه ډاریږي هلته چې هغه خپلو کراچۍ ته نشي درېدلی یقیني تاسو په وګوري په اجتماعي رسنیو کې همداسې حال دی هلته هغه افغان تجاران نشي کولی چې خپلو مالونو ته ودرېږي، نور پاکستانی وګړي ورته درولي دي، ولې چې هغوی ته اوس موجوده وخت کې اجازه نشته چې هلته کار روزګار وکړي. نو مشکلات خو افغانان ډېر زیات لري دا مهاجرین، ځکه چې اقتصادي حالات دوی خراب دي، داسې ښه کاروبار نه لري. خو افسوس دا دی چې بس د لاسنیوي څوک نشته دي، زموږ خپل حکومت هم په داسې سطح کې نه دی چې هغوی د افغان مهاجرینو سره دلته سمرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي، او نه هم خارجي موسسې دي وخت کې آماده دي، نه بودیجه لري چې دوی ته لاسرسی پیدا کړي. همداشان پاکستان حکومت خپل اقتصادي مشکلات لري. نو بیا خبر همدغو ورونو ته راځي کوم چې په خارج کې دي، اولته د هغوی لږ کار روزګار ښه دی، ادا تجاران دي، له دوی څخه مو خواهش دا دی چې هر څومره کولی شي د یار دوست له لارې پروژه کې دغو خلکو ته لاسرسی پیدا کړي او دغو خلکو تر یو ځای پورې مرسته وکړي.
ډیره زیاته مننه احمد صاحب د خبرونې وروستۍ شیبې دی خبرونې موضوع به راټول کو سره، او په وروستۍ شیبو کې به په دې خبرې وکړو چې څنګه کولای شي هغه افغانان چې د دې وسه لري له نورو بې وزلو کورنیو سره مرستې وکړي، که هغه د افغانستان دننه دي او که د افغانستان نه بیرون دي، دوی باید په دغه میاشت کې څه وکړي. مموزی صاحب که تاسو لنډ راته په دغه برخه کې وایي چې د افغانستان دننه او د افغانستان بیرون افغانان څنګه کولای شي په دغه میاشت کې د خپل توان او د خپل د جیب په اندازه له دغه بیوزلو سره مرسته وکړي، لاندې راته وایي.
ډیر زیات مننه. فقط په لاندې کې زه دومره وایم چې موږ که چیرې خپل خوراکونه او خپل مصارف لګښتونه لږ راکم کړو او له دغه نه لږ سپما وکړو، موږ کولای شو چې له خپل ځان سره هر کور لس کور ته نور ته هم مشکل حل کړو. نو په دې حساب باندې موږ کولای شو چې په دې ټولنیزو هغه ټولنو کې چې خلک دي، مخلص خلک، امین خلک دي، هغو له لارې نه او یا داسې خلک وټاکو چې هغه هلته واقعا حق اقدار ته ورسېږي. ځکه بدبختي زموږ دا ده چې کله مرستې ته کوي مرسته لاړه سي، داسې چا ته ورسي چې هغه مستحق نه وي. مستحق کونډه یتیم هغه بیچاره څوک چې بې وزله ده، هغه پاتې کیږي، نورو خلکو په جیبونو کې غورځېږي. هلته دغه واسطې دا مسایل ډېر دي. زه د یو منطقه کې خلک بعضې پېژنم، هلته اوسېږي، ژوند کوي، دوی اخلي پیسې خپل خپلوانو ته ورکوي، کوشش کوي چې هغه خپل خپلوان په بار کې ونیسي. یعنی هغه مستحق اشخاص ته نه رسېږي. د ما هیله د ټولو افغانانو نه دا ده چې د نړۍ په هر ګوټ کې اوسېږي، ژوند کوي. هیله مې دا ده که روژه وي که له روژې نه علاوه وي، خو په روژه کې چې د برکتونو میاسته، د رحمت میاسته، د مغفرت میاسته، او په دې کې مرسته او کومک ډېر زیات لاس ته ډېر لري. ما هیله دا ده چې افغانانو دغه ستونزې لکه د وروج په پاکستان کې ویلي، همداسې په ایران کې، په نورو هېوادونو کې دي، هغو ته هم توجه وکړو، ځکه چې هلته موږ خلک ډېر واقعا په مشکلاتو کې دي. نو خپله مرسته سپمول دا که هر څوک نه کوي، زه فکر کوم د هغه روژه به یوازې دا کفایت نه کوي چې دی خپله خوله بنده کړي او اوبه او خوراک او څښاک ونه کړي. نو هیله مې دا ده چې خپلې مرستې په هر ډول چې د امینو او مخلصو خلکو له خوا نه، چې تاسو مطمئن شئ. او بعضې خلکو نه مې خواهش ده چې صرف پیسې ورنه کړي، چې پیسې مې ورکړي او احمد ته بس مخلص وو، کوشش وکړي چې خپلې پیسې مې ورکړي، تعقیب کړي دا پیسې چیرې لاړې، واقعا حق اقدار ته ورسېږي که نه، کونډو یتیم ته ورسېږي که نه، هغه څوک چې مستحق دي ورسېږي که نه. دغه به خرابي زموږ په خلکو کې بعضې خلکو کې دا ده چې پیسې یو شاته ورکړي، زما پیسې ولې لګلې، دی وایي ما خپله غاړه خلاصه کړه. درسته ده چې تا خیرات اوسه، خو زموږ مکلفیت هم دا ده چې دا پیسې خپل ځای ته ورسېږي، حقدار ته ورسېږي، کونډو یتیم ته ورسېږي. موږ اسلام دی، عادل دین ده، انصاف دین ده، برابرۍ دین ده، ورورګلوۍ دین ده، د مینې دی، محبت دین ده. په خرابې زمونږه مشکل دا ده چې مونږه ارسي مسلمانان یو، مونږه د اسلام په حقیقت باندې نه پیګو. مشکل دا ده چې مونږ په اسلام کې ډېر خلکو معلومات نه لرو. مونږ 55 کال شپته کال اویا کال مونږ کو د خپل سجدې په معنا نه پیګو، د کلمې په معنا نه پیګو، د لمانځه په معنا نه پیګو. راځي چې ځانو حقیقي مسلمانان جوړ کړو. اسلام مبین دین ده، د حق دین ده، او د عدالت، د انصاف، د ورورګلوۍ، د امن، او په دین یې زر نور زیات خوبایي نه پدې کې سات او ښېګڼې پدې کې سات.
کور ودان مموزای صاحب، کور ودان. د خبرونی وروستۍ شیبې دی استاد سراج لنډ راته وایي، په افغانستان کې بې وزلي کورنۍ ډېر زیات دي، خو تر څنګ یې یو کورنۍ به داسې وي چې په دسترخوان یې څو رنګه خواړه وي. په اسلام کې دغه ته څه حکم شوی دی د خپلوانو، خپلو همسایو، ګاونډیانو سره په دغه میاشت کې، او د دې میاشت نه اخوا هم مرسته کول څومره فضیلت لري؟ مهرباني.
ډیره مننه. بس الله دې اول خو تاسو اجرونه درکړي چې په دغه مهمه ورځ کې مهم موضوعګانو باندې تاګي الله دې وکړي چې زموږ غږونه د تغییر او حداقل د اورېدلو خلک پیدا شي، چې حداقل واوري او د تذکیر سبب وګرځي چې فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اصلی خبره دا ده چې دغه مونږ تاسو مخکې ویلو ټول دوستانو ویلو چې تنها روژه دلته مهمه نه ده، دلته همدلی، همزیستی، تعاون، همکاری، و تعاون علی البر و التقوی. بل حدیث کې راځي چې که تاسو ډوډۍ خوړه او تاسو همسایه وږی ویده کېدل نو تاسو دغه مسؤول یاست. او همدغسې که تاسو خپلوان غریب یا تاسو پیسه دار یاست نه او تاسو ورسره همکاری نه کوئ مسؤول یاست. یعنی دغه دا خبری چی دی او دا امر دا الزامی دا، یعنی دا استحبابی خبر نه دا، امر دا چی تاسو باید غریب خلکو سره همکاری وکړئ.
کور ودان
خیرات ورکړئ.
کور ودان استاد خبرونه.